ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیرو څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې څپه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. له ایرانه د اخراجېدونکو شمیر بې ساری بلل شوی دی. بل ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایرانه د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت لري نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره یې د مرستو ژمنه کړې. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د غشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او په تیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د قچار مدیریت کېدلی شي نو خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتس اپ د کچیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422311. باید یادونه وکم چې له وړاندې ځینو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته رالیږلي دي. د غراز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصرې پریخي. هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکوو. ښاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خبرونې سره وصلېږي خو اوس ورځو. حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب ستړي مشئ. تاسو هم دغه د افغانستان تحولات په نږدې څارئ. په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین داس. لودین صاحب تاسو ته تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته راځم. پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې د ایران د 2 ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوې دي د افغانستان په اړه او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنې ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي. دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي. 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوه ده. هم د اقتصادي له پلو نه دغه 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار له خوا نه ورکول کیږي چې تاسو که لیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2025 کال کې $140 million د مهاجرینو لپاره یونیسیر خپل بودیجه درخواست کړې ده. ولی ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره $10 میلیارد تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې نوي فیصده دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیر 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا د موږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چارته تللي دي، هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نور برخې چې دي دا ایرانیان باید وکړي، نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې او ایرانۍ دته نه حاضرېږي چې یو ځای کې دای کار کوي. باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه یې ده، نور مسایل دي. ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي، تجاران دي، هغه دوی غیر قانوني اتباع د اولیت پرده ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي. هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني، هغه د بیمې او نور مسایلو نه بے برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته. دوی غواړي په یو شکل باندې د خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین دي، تاسو د نفل لپاره دا باسو خلاف د ټولو قانونو.
مننه ستانکزای صاحب، ډیره ښه رڼا مو واچوله په دې عواملو باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغسې بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. وروسته به بیا لږ زره په دې تم شو او خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي، له کمو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي، ولس او ځوانان څه کولی شي چې د کډوالو دغه بېساري ستنېدنه ښه مدیریت شي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري. ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې ساري راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي، ولس او ځوانان څه کولی شي؟
دغه د هلمند مساکله نیمه اړیکه ګیر کړې ده. دغه مقصد به هیوادوالو ژاده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي، دې سره د لاسلسۍ وسره وکړي، پیسې مسجد ورته کومات وسره وکړي.
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نورې سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې، څه ډول وضعیت کالي هغوی؟
یا تر اوسه خو دلته چندان نه دی راغلي. راغلی مې د ته اوسو کورنۍ راغلی دي، موږ خلکو ډېر کومکونه وسره وکړو. دا د هر مسلمان واستوفیک باید وسره وکړي. دا بیچاره خواران کډوال لاله نه پیړي، موږ باید موږ افغانان په دغه پوسیا او کومک وسره وکړي.
داسې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره، له دغو محدودیتونو سره سره، لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي. تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې، آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستان ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي، بیا له ښځه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ دی. دلته خو ډېر دغه د وچکلي ده، دوی د دغه د لاس دي چې نیستي وو دغه دی. دوی مې دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی. دوی باید چې ولاړ نه شي. دغه خپل وطن دی، خپل په وطن کې باید چې وکار وکېسف دا کړي. په پردي هېواد کې نه کېږي. هغه د تر لاس کال به تر کړي، څلوېښت کال به تر کړي، هغه د نن بېرته راباسي او ولاړ سي، مور د هېواد ووځي.
خا مغه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت او سي چې اړیکه مو نیولې و بلوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم
لوګین صاحب، ډېر مننه. ته هم ستړي مشي کوم ځای مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې بي ساري صفه باندې څه نظر لري؟
سلام احمد عادل يم د روزګان ته اړیکه
نیولې. خا عادل صاحب مهرباني،
دا ټول موږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال موږ حکومت باندې ځنه لګېدلې دي. بل دا خبره ده چې په دغه حال کې دی موږ سماجر په اقتصاد ډېر کمزورې دي. په خو موږ خو کنار کړل یو وایډ مثلا شکول هغه وس ټول په موږ باندې موږ خپل په ځان شریان د 200 ځنه په دا ټول موږ ولایت کې څوک وایي چې زیلره ما یاست نه سوره ده ته یې نه نسته. نو بای چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي بیا چې راړي بیا دلته زمينه او ته برابره کړي ته موږ ډېر مځکه د شپنه لرو. بای چې دا موږ حکومت همکار شي برمی او ته وي او بندونه موږ ته وتړي. دلته دا موږ داخلي ماجر له خورا د حساب دي ساده تلویج کنه ما نن یو سړی یو چاته ور مزدور کی په 500 کالدار 500 کالدار یو سل شل اغوانی کیږي. نو بار سره ورته دا د سترګو لیدل دي. لوجن صاحب یو سلام، اتل صاحب ته یو سلام، پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت اوسې. عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي باید ورځي ګالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي، نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمينه یا سرچینې هغومره نه دي لکه په خوا چې وي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ تیرونه یې د دغه راستنې شو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیټ سیار استازي هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. وی ویل چې دغه کډوال چې راستنه شوی دی په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي ځکه دولت سره نړیوال مرستې هم نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت ملاتړ وکړي. په هر حال په کار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوانه او د کوربه هیوادونو ته د په کار ده چې دومره فشار رانه وړي حداقل کې کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستانه کړي. بل اوریدونکو لرو د سره خبرې کوو، بیا بیرته باس تر استنې ګل ملمنو سره باس مخته ورو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم، ډېر مننه سیف الله خاموش د زابل ولایت متاسې سره تماسیم لتاس ته او ملمنو ته سلامونه.
مننه خاموش سیف، سلامات اوسې. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بي ساري چپی د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډېر ډېر شمیر افغانان کله ایران څخه دي کله پاکستان څخه دي را شرل کیږي او دا نړۍ تقریبا کلونه وصل چروانه ده. نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي یا مهاجرت مجبور کیږي، هغه دلایل ته ګورو هغه عاملونه. نو دوی مجبور کیږي څوک خوښ نه دي خپل یواد څخه خپل وطن څخه د مجبوری یو اخیری حد دی چې د خپل یواد پریږدي کورنۍ پریږدي په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي. او زما په نظر سره دا په کار د مدیریت لپاره یو خودی لاملونه په ګوته دی. ادم معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دی، د وظیفو نشتون ده یا د کار زمينه نه درته مسایه ده، نور داسې ډېر لاملونه سته. د دې لپاره دا په کار دی چې دغه لاملونه چې دي چې دوی اړسوي دي مهاجرت ته تمرکز په کار ده. مثلا بیکاری ده باید کار ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبخښئ، ستاسو غږ سم نه دی. او غږ
مو څنګه اوس مدغ
او غږ مو وزه مهرباني تاسو اوس دما ورکي ان شاء الله چې دا ځل بسم
او ان شاء الله هغه دا مو اوس کوم اجرین را روان دی له پاکستان دی کله ایران دی. دولت لپاره دا پکاره د دوی تش پنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو. خو بیا دا لړۍ کو وسو ورته ګور ولاړه ده. د دوی لپاره باید کار د مینم مسایده سي تجارانه تشویق سي او خپل سرمایه‌ګزارانه تشویق سي او سره مخه خبري وسي. او دولت باید داسې د کار زمينه مسایده کې یو لامل زوایم د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د نظام خلق دي
دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کیږي. اته نظام کې وظیفه مور کوي دا موږ منو در سره چې تاسو په نظام کې ملکی بخش کې وظیفه ورته ورکړه، یو پیاده توپ خورته ورکړي چې 15 شپږ در افغانۍ د عدالت ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته یو وظیفه یو بس ورکړه. د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي استعلام ورسېږي تر استخباراتو پورې، استخبارات بیرته استعلام وکړي کې او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دا نه هیله سي چې ماته په دولت یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش کې وظیفه نه راکول کېږي. اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دوی وړ کېږي چې مهاجرت وکړي، له مهاجرت سره سره بیا د هغه وادم را شړل کېږي بیرته په جبري ډول، قانوني تللې دي که غیر قانوني تللې دي. تاسو ویني چې هغه را شړل کېږي په زور باندې، نو لږه ځین بیرته نه هیله دلته راسي. بیا انسان مجبور کېږي چې د ځین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپورټونه اورېدلې، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډېر سخت شي، هغه اخري حد ته ودرېږي. نو بیا دوی مجبور شي مت پښتو کې ومته دې وای مجبور تمه چې غشتل، نو چې مجبور سی بیا ډېر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دي او د نه جبراني دودي. نو په دولت نه راغ دا چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي په ملکی بخشو کې کار ورکړي، اجازه ورکړي نور تجارانو باندې. دغه راغه چې دوی سرمایه گذاري وکړي دلته، دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اخلي، کار ته وسپارل شي. دلته ډېر قدرونه موږ لرو چې هغه ډېر لیسانسي ماسترانی هغه ته کار وسپارل کېږي. خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلیدی چې هغه د تاریخ نه سلی کړی. تاسو به ورکه هغه تاریخ نه سلی کړی، هغه تورز نه معلومی چې تاریخ څنګه ولیکم. فقط امضاکی هغه امضایم نه ایزله، نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د وسیقې په ذریعه سره لګېدلی. بل ځوان بیا ماستر دی، بل ځوان بیا دکترا اخیستې ده، هغه په کور ناست، هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي. نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمینه ورته مساعده وو، دا د سټیج په مخ یا د وکاس پر مخ یا د میډیا په مخ دا خبرې دي. په عمل کې هیڅ نتیجه راځي، عملی کار وکړي. د مزکو د لړۍ ویش خبره کړې ده، هیڅ چاته یو نه توضیح سوي. او بل په ځوانانو مې بیا دا ژغ دی، په ولوس مې دا ژغ دی چې د مهاجرینو ورونه د غزمر څیرونه دي. ځوانان دي زیدرته مجبور سي راوښړل سي دلته راسي. تاسو کرای کورنه قیمته مور کوي، دوی سره د همکاري وکړي چې کار من اورته مسایده کوي. او بل داسې ځوانان باید دوی سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې. دوی لاسنیوي وکړي، دوی سره یو مادي معنوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي، اقتصاد په شو ودروي او په ځان بسیاسي. نو ډېر نه خالي دي ولا ازره مدرد وکړي، خو انصاف نشته، حق اقدار ته نه سپارل سوی.
خاموش ته مننه، سلامات اوسئ. علامه خوشاله لره ډیره مننه په سره پوری تبصره مې وکړه، په تبصره مې وکړه. کور ودان سلامات اوسئ. اوریدونکو وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونه له ملمنو سره خبرې وکړو. میاخیل صاحب ورس سره سره وصل شي، هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي. اسانګزه صاحب تاسو ته د ملمنو خبرې واوریدلې، اول لاندې تبصره دغه ملمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکړي. اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي، وطن پرېږدي ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي. د کار زمینه هم کشته یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي، او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړي دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي. که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کړي، استخباراتي وایي بیا ورته ردوي. نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي، بیا براسو دي ته چې څه کول په کار دي ترڅو له اوسنیو موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بېسار ستنېدنه سم مدیریت شي.
میرا مننه لودین صاحب چې به واخ راکه د ورونو په باس باندې راځم. ګورئ، یو خدا ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوالو سره اړیکې نه لري، او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستې لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه، هغه نن شتون نه لري. بله موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نام جفا جفا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود دېر زره یو دېر زره یا شپېته زره کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې. نو دا سرپنا غواړي، امنیت غواړي. په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا پنځلسم د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بېرته اخراجېږي. د دو د ژوند مسله شته، د امنیت موضوع یې ده، لکه څنګه چې دا ورور د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریځ لري، هغه یو جلا بحث ده. یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي. نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په دریو قوو کې درلودل، هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي. که چیرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي، لکه څنګه چې دا ورور وویلې، هغه بیا استخبارات ردوي چې دا خو پخواني حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده. دا لویه ستونزه ده. بل په هر ورځ کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 250 تر 300 کسان تنها دي. جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم، ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه عصب ویني. نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپلو کورو کې یا په پټیو کې کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کېږي، ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو او خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې. د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده. د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي، ولې هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړو دي. د فصلونه سیل لاندې کړه، ځمکې وی وړي، زرهاو جرب ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړي، زحمت ایسته یې د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي، کورونه یې چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي او دلته مرازي هېڅ شی نه لري. حکومت هم اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایل کې دوی تجارتونه لري او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای، متاسفانه نه ده کړی. حداقل د دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دته خوشحاله وي چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي. او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش نورو برخو. دوی پردې شاته یو معامله لري او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دا ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن
په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني اسلامي د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغسې ډله ییز اخراجونه دا باعث د ده کیږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي او دا موضوع په لویه شکل باندې یو بل خوا ته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ پرون هم په ده بحث و د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده او د سیمې لپاره د دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي. دلنه نه دغه جګړه خو دوی ډېر تاوان وکړ، په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده، د حکومت اعتبار هم کم شوی ده. دا فضا د دوی غواړي بلې خواته ووسي. ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بحث پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو؟ د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای، یو معقوله طرحه یې د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او د مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای، چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي. حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګې سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګې سرشماري دوی تثبیت کړي دي. مهاجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي، ټوله کټګوریان ورته معلوم دي. په آرامه په قانوني شکل باندې د یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای، دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانکزی صاحب، ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه، وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري. اوس وضعیت کې طالبان څه کولی سي؟ ځکه د ملګرو ملتونو د یونیسیار استازي په افغانستان کې شته، د ایران سفارت فعال دی، یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده. څه وشي چې دفتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي، بیړنۍ حل لاره پیدا کړي؟ اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه وري، مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده شروع را له الله همت انده خاص نه
ښه همت صاحب خاص کونړ نه. کونړ بیا هغه ولاد دی چې ممکن له پاکستان ډیر راستانه شي، حال تلار شي، ځکه ننګرهار، کونړ، لغمان یا مجموع کې ټول ختیځ ولایتونه د هغو کډوالو قرباني دي چې دوی پاکستان راایستلي. تاسو راته له پاکستان د کډوالو کیسې وکړئ، کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوي دي، هلته کومې ورځې ګالي، څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان چې کوم خلک راستانه شوي دي، به چرته په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده، ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار ته باندې نور ولایتونه ګرمي زیاته لري، د دا بیچارهګان سرپناوی نه لري او بس څوک په خیمو کې ژوندۍ کې، څوک د چا په کورونو کې دي، په کرایي شکل باندې ژوند کوي. طبعا ژوندۍ سخت ده د نور خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونو کې اوسي، او کنه ټول لپاره هلته د سرپناوی امکانات شته او خپل خپلوانو کورونو کې ځای په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده، مثلا څو خپلوان لري هغه له ځان سره ځای په ځای کړی دی، خو بعضې داسې خلک شته چې هغه سرپناه نه لري، ولو که هغه خیمه هم نه لري، نه بس د شپه چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی و، فکر کوم هغه ځای ورته انتخاب کړی دی، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه لیدل کېږي.
خا بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب سلامت او سي، ډیره مننه. وروسته به نور ملمنو تام نو بت ورکو. میاخیل صاحب له پاکستان وصل شي. په واتس اپ کې زنه اوریدونکو راته پیغامونه پرې کی، د واتس اپ دوا پیغامونه به وورو ګورو چې دغه دوا اوریدونکو څه وای.
السلام علیکم، زه فضل احمد فضلی کندهار ولایت شوالی کوټ ولسوالی څخه تاسو خپل نظر پرېږدم. نو چارواکي د کډوال لپاره دا کولای سي، اولنی چارواکي چې کډوال ته باید په هر سیمه کې کمپونه جوړ کړي چې کوم وخت کډوال له ځای علت ځای پر ځای کې، بیا د کوم ساتو خوا څخه دوی کومه کونه لري، خپله دولت څه کولای سي هغه هلته پر دغه کډوالو وویشي، او د هغه څه وروسته کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای سي دغه ځای انتقال سي، هغه که د هر ولایت څه وي هغه لته په هغو سیمو کې بیا دغه ځای څخه خراج سي، ځای پر ځای سي دغه ځای سي تطبیق وسي. او بل ځوانان، هغه ځوانان چې بشتمن ځوانان دي، هغه کولای سي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ سي، یا د دولتي چارواکو یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي، یا هم په یو دغسې کارو کې دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بې وزلې کورنۍ په کډوالو کې، د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه، نو دا زموږ نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو ته وړاندې کوم سلامونه او نیکې لږ جوړو سي. موږ په افغانستان کې یو مشکلات سره مخ یو، تیر نظام سره مخ وزي پکړې ده، اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خوانه موږ د آواز تاسو فور کړې ده، ډېره مهرباني. تیر حکومت ورپورې چارواکو ته ورسوي چې یو څه موږ ته کار مال یو څه زمینه برابره شي په افغانستان کې، ډېر مشکلات سره ګریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه، سلامت اوسئ. ځوان فکر خپرونه اوري، په دې خپرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دي، اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. اوس ورزو له پاکستانه یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشئ، ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم روزانه، سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو تاسو طریقه تاسو لرئ کته ټول ته سلامونه وایم. خوشاله دي روزانه دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلور رښتین د جون سره سمون خوري. زما دوه زامن چې د کور نه د پاکستاني پولیسو د خوانه ونیول شول، څلور ورځې باندې روسي هغه اجیکه دغه اجیکم ته ورول، دغه نه روسي چې کله دغه ته ورول ترخم لا پولی نه واړول. متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی، هغه د طالب د استخباراتو له خوا نه نیول کېږي او نامعلوم ځای ته وړل کېږي، چې تر اوسه پورې هېڅ معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی. او بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره، هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه دغ کېږي، تورخم کې یو شپه کوي او د هغې نه وروسته وړي جلال آباد ته، چې د هغې په اکله باندې هم تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم. خوشحاله دی وایي که د کوم د دغه د کډوالو د ټولنې کوم کس ته سره دغه د غزمو سوالونو ته دغه تک جواب شي ولې خوشاله دی.
بله، او صافه ستاسو دغه تشویش او اندېښنه چې دوه زمن مو له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوی دی، دا څنګه ډیپورت سول؟ کوم ځای نه ونیول سول؟ کاروبار کاوه، محصلان وو او که خونځي کې وو؟
روزانه داسې وو چې دا دلته کار کوو، مونږ خو دلته داسې چې افغانان یو د مکتب کې د داخلېدلو لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دی. کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخلو. دا اکثر کې تقریبا 9:30 وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخ کېږي، پولیس راځي او هغه د خیراسن یا جګړه تاوړي اجکان تاوړي ډېرې منډې را منډې وکړي. خو متاسفانه چې مونږ هم داسې نشو کولای چې ځان ښکارا کړو، او دلته داسې د سرپناه ځای یا د تودرېدلو هغه نشته دی چې هغه سړي ته چاپسې ورشي دغه کې. خو د ډېرو کوشنونه دغه نه وروسته وشول چې یو ځل ورسره زما اړیکه ونیول شله، او د هغې نه رادې خواته بیا ورسره زما اړیکه نه ده دغ شوي، چې وړوکی زوی چې مې هغې د تورخم نه راسره یو ځل اړیکه ونیوله چې دلته تاسو غواړئ چې را دغه شي د کومې خیریه ټولنې د خوا نه، هغه د دغو خلکو سره دی. او دا بل چې دی د هغې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته دی چې څه رقم دغ کېږي. خو دغه نه دغه وشوله چې هغې ویلې چې کله موږ دغه نه را واوښتلو هغه طالب استخبارات راله او هغې ونیو
طالبانو استخبارات نیولی، دا به دل پر نیولی چې تاسو په خوا دولت کې کار کړی، یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لري کنه له ډیره وخت په پاکستان کې اوسېږئ؟
نه روزانه، کله چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ نو په هغه وخت کې مجبور شولو زموږ په کور باندې، چې کله د کور دم وتلم د شپې ونیمه بجه باندې دی خوویل چې ما معافي ده، د شپې ونیمه بجه باندې زما په کور باندې خلک رال زده، یو جوړ چپر سره یو جوړ جامې پتن کې زره وتلم، او د هغه نه وروسته په ډېرو کوشنو باندې د خپل خپلوانو په دغه باندې خپل بچي مچې هر څه راوستل او را دغه شلو. دا هغه نه وروسته بیا هم خپل دغه کړی دی، ځان هم راجستر کړی دی یونیسیر سره، یونیسیر چې کله مشکلات وخت راشي ټلیفون ته وکړو، متاسفانه چې زمونږ اړیکې ته هیڅ ځواب نه ورکوي، نو ډېر په مشکلاتو باندې. او د تاسو نه هم دغه غوښتنه کوو چې زمونږ دغه آواز، زمونږ دا مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیوال شورا ته او هغه ملکونو ته چې هغه بشردوستانه ویزې ورکوي، زمونږ مشکلات هغو ته ورمخ ته کړي، غوږونه ور ورسوي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون نه. دغه اوریدونکو له پاکستانه خپل ځای ونه خود، خو ویلي چې دوه زامن یې 14 کلن او 20 کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړي دي افغانستان ته، چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري. کور ودان سانګزه صاحب، راځي بیرته تاسو ته راګرځو. دغه اوریدونکو خبرې مو واورید، د فکر کوم د ټولو کډوالو همدا کیسې دي. داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو درې څلورو کلونو کې تللی دی ایران او پاکستان ته، یا هغه کټوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلی دی، دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغه ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې نیول کیږي، ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو دښمنیو سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راځي یونیسیار او ایرانی چارواکي سره کینی او یو حل لاره پیدا کی. څه لامل دی چې دغه سي ډیپلوماټیک اقدامات یا سولیزې لارې چارې نه لټول کیږي، پر ځای دی چې لزګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې چالت هم ګرمي ده، هم بے سرپناهی ده، هم بے وزلی ده، ولی خبرې نه کوي، ولی حل لارې نه پیدا کوي؟ ستاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغه هیوادونو ته، یا چارواکو ته ولستر هیر دی او کنه ولستر هیر نه دی؟ دغه کوربه هیوادونه چې د کډوالو دغه نه غواړي چې حل لارې پیدا کړي، او یوازنی فشار هم دغه دی چې کډوال باید ووځي.
نو دلته راځم په دې باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولس د دغه خلکو په وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، په نړیوال ټولنو کې په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښه اړیکې لري، دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي. د یو بل لپاره پول دي، هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداری وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی دغه ورځ نه یا مخکې لاغنه چې خپلې اړیکې لري، او ځینې مسایل شته چې دوی د کاندار ادارې سره د دوی معاش هم انساني خلک شته، هم داسې خلک شته چې طرفدار دي دوی چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سخت دریځ خلک وجود لري. نو راځم چې بس مې بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغه سې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، کنه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی، نه طالبان وژلي دي، ولی اوس هم دغه ملت په قرار نه ده چې د زوی خارجيږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي، نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي، هر څوک کسان وژلې دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. 13 ورځ تاسو کې دی چې دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې دي، دغه اشاره هم د توا چې ډېر کسان د موږ خلک په پټو وژلې دي او دا خلاف ده چې دوی باید نه وژلې. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي، وژل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کوي، نو دا باعث ضد کېږي چې نامنې هم نور هم زیاتېږي، او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي، دوی ژوند په خطر کې ده، تللي دي د طالب د نظام نه، تېښته کړې ایران ته یا پاکستان افغانستان ته نن ټول د خطر سره مخ دي. دته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا پخوانی هغه چارواکي دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي. دلته د طالب د توانایي بحث نه ده او توانایي طالب نه لري چې دا موضوع حل کړي. دلته د ما غږ او د ټولو افغانانو غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوی وشي. ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه هم د اقتصادي هم د بیکاري لحاظ نه تلف کیږي. نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده، انساني وظیفه ده. نړیوال سازمان په ټولو سازمانونو په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي باید موږ غږ وکړو. د خپل د چینلونو له لارې نه باید د دغه بحران مخنیوی وکړو.
سلامت اوسئ ستانکزی صاحب. کورم ودان خیر وسئ. راځئ چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد ته د کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب ستړي مشئ، تر اوسه پورې مو بحث وکړ، په مشکلاتو وغږېدو. له پاکستانه هم کډوالو زنګ وه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن، او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. څه دی وروستی وضعیت په پاکستان کې؟ هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی و، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته او احساس یې ملمون زه کول تاسو سلامونه علام قدر مون لره. دلته خو مسائل ډیر انقریب شي، بس دغه مسائل چې کوم ډیر پیچلی وو او معلومات نه و چې تر کوم اندازې پورې به دا خلک پی او آر هولډر او یا ای سی سی او یا دا کوم د انیشیار سره چې کوم دراغلی د 2020 نه دی خواته هغه سب شوی خلکو او یا غیر قانوني او هغه څه لاړو ته لاو د پی او آر مسله چې ودا اوسه پورې هم د سیزن دی دلته. خو ان شاء الله چې امید ده دی د ورځ دوه کې دا مسله د پی او آر حل شي. د شپږ میاشتې خو د احتمال شته او دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته. او د سې سې هو تر اوسه پورې هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سې خلک چې دي دا په کار دي چې بس نور لاړ شي. او دا کوم د شارپ چې سب شي خلکو اخل کوم هم دا شانته زور دي غریبانان نه سو کی سناوري او نه چې دي دلته ته تحفظ شته دي دا په چې دا کوم چې ورکړي دا کوم مشکلات سره مخ دي نه ول سو کور پکړي ورکي. او بهر حال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي، ډیر سوز دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرزي اغه مرزیم په دې باندې ډیر خاموشي اختیار کړی دا او څوک دغه مهاجرونو غږو سوز نه د حل لارې نه لټي او نه تر اوسه پوری اراده کړی دا. ځکه چې د کوم د سې سې کارونو د 2011 کې ورته کارونو ورکړو او پاره کې د جمهوریت نظام وزیر راغله او اسلام آباد کې میټینګ وو د پاکستان د اوسره سفران وزارت سره. اغي امدا ورته ویل چې دا خلک به مونږ ولله دغه ورکو کارونه دا به سب کو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه به تقریبا نه خلک او تیا ضرورت دا خلک سب سلو چې دې لپاره به تاسو پاسپورتونه ورکي مونږ بوله کوم کله نه ویزی ورکو په دې دوران کې به تاسو هم کوي ته جمهوریت
ښه لا می خپل سب سره اړیکه پریش ولا ترغه چې برت می خپل سب اړیکه سمیګ راځي چې د واتس اپ د اوریدونکو خبري واورو. دلته په واتس اپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پریخي دي لوړان دینه دوی چې یو شمیره افغانستان تر استان شوی د خپل وضعیت کیسې راته کړی دي.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زړه کوم سلامونه احترامات ازادي ټولو ته روغ جوړاسته پاکستان سے ہرا جرسی افغانستان تراغ لو بد بختی انوسار تمخش تمخش ہو زیادہ تر عدد سے بس سانو سمکھی بیڈی زیات غم جن کی ہو ہم تردی پورے سے بس ہم افغانستان سمجھ توڑی او تعلیم پنی گانا تعلیم ہم کرے رکھ الحمد للہ وہ بس قدر نشتا تعلیم قدر افغانستان کی اللہ تعالیٰ دے دی حکومت زمون حکومت
خ دغه هم یو کډوال و چې ویل له پاکستان راستون شوی دی، تعلیم هم لري خو وای چې دلته کار روزګار پسې ګرځي. په افغانستان کې څوک ته د کار روزګار زمينه نه برابروي. بیا خیر سیب مننه چې بیرته استودیو سره وصل شولای. په پاکستان کې د کډوالو شمیر دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دي، ډېر جدي. خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلي دي دغه هیوادو ته پناه وړي ده، د هغو ژوند ډېر نازک دی. آیا د وغوی د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوی نه دي؟ ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی، امنیتي ځواکونه وو، د بشري حقونو فعالان وو، د هغوی ژوند افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی. وایي دوی چې کال ته ځي ممکن د طالبانو د حکومت یا مسؤولان یا مثلا د ټیټې کچې جنګیالي کسات ترې واخلي، قصد ترې واخلي، یا هم د ځینو تربګنیو ښکار شي. د دغو ستونزو په اړه، د دغو کډوالو د ستونزو په اړه چارواکي ولې پټه خوري دي؟
مسئولیت د دې خلکو د انیشار دی، د انیشار په کار چې دې خلکو لپاره تحفظ ورکړي. دی او تاسې واردي او کاغذ ورکړي، هغه هم دلته داغې ځنه تحفظ کوم ډېر لوی خبره ده. دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دی محفوظ نشي ساتلی، چې هلته دی ورته تحفظ ورکړي. دا خو د دوی مشکل دی چې د انیشار چې دا کار نه کوي، چې ولې نه کوي. نو ځکه دوی د پارلمان تشه د لویلې انیشار سره چې دی له تاسې یو لیټر ورکړي، مخکې دی یو لیټر ورکول کېده، په هغه لیټر باندې به دوی ته پولیس څه نه ویلي. اوس به په کاغذ باندې یو چټولي کې هغه چټ دی هغه پولیس نه مني، قلم باندې لیکل شوی هغه پکې نه. بل اوس د انیشار هغه کوم نیوار هولډر چې هغه د پاره خو نن الحمدلله یو هغه لیټر هغه شو ایشو شو چې بینک دفعانه چې اکاؤنټونه به د پی یو آر هولډر نه بندیږي او سیم کارډونه به نه بندیږي. قریب بچ دی دوی لپاره وخت هم اعلان کړي انشاءالله. نو مشکل به د پی یو آر اندازې پورې حل شي. او د ای سی سی او هغه چې 2023 نه دی خو راغلي دي، هغه خلک هغه اوسه پورې همداسې په ستونزو کې دي او غیر قانوني دا په ستونزو کې دي. خو یو شکریا موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دا ده کوو چې د افاق ورته همیشه د وی چې داخل کا شو بس خپل د دی یو بل پاس کو چې مونږ د مهاجر په زور نو بس خپل رضاکاران ته ورځي خپل خو خزي. نو بالکل بشکت لشي وطن دی افغانستان دی، وطن دی او مور دی تللې شي. اوس مشکل هم دغه دی چې د پنجاب نن خلک دلته راځي، دلته کورونه دغه امکانات ته نه برابر. نو بیا غریبانان مجبور دي چې بیا لاړ شي افغانستان ته، ځکه پنجاب ته خو نشي تللی. چلته لاړو هلته هماغه قسم ده چې تاسې کوم یاده کړه چې دغه ته ونه رسېږي، هغه اصلي مرجع ته ونه رسېږي په لار کې چې دی دا سړی ضایع شي. نو دغه مشکلاتو سره دا خلک د 2023 چې راغلي دي مخ دي، دلته هم مخ دي او هلته هم مخ دي. دوی ژوند ډېر تریخ دی. هلته کیسونه چولي او کیسونه امریکې چې دی تر اوسه پورې هغه دغه کړل سټاپ کړل. غریبانان ته فلیټونه د دې سټاپ شلو ټول ته معلومات دي، د میډیا د اخر خبر راخیسته ده. نو داخله کول ته هغه یو کس خودکشي وکړه، په کې تاسو د میډیا راخیسته ده چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم. پر دې لوی ستونزه ده.
بله، کور ودان ستونزې لوی دي. مخکې په حلارو تام شلو لګزره راځي چې د خبرونې لګې شیبه پاتې دي. په حلارو باندې بیا هم تاکید وکړو، ټینګار وکړو. امیا خیل صاحب، ستاسو په ټکو باندې دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه اوس خو به دا قربه هیوادونه خپل پالیسۍ نه بدلوي. دوی وایي، تاسو وایي چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي، د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی. لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي. دغه راځي خواته په ایران کې هم ورته پالیسۍ عملي کیږي چې ډله ډله، یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان ته راستنول کیږي. په کور دننه امکانات ته په کتو د ستونزو هواره یو څه مشکل بریږي. حل لارې څه دي؟ ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو له زړه ناراضي، څه کول په کار دي تر څو دغه کسان چې اخراجیږي په آرامه په افغانستان کې میشت شي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پیل کړي؟
دغه خو موږ بار بار دوی ته د حل لارې ویلې دي، هغه سره شریکي کړې دي، دلته افغان کونسلیټ سره شریکي کړې دي، په تیر جمهوري نظام سره شریکي کړې دي. د حل لارې شته دي، خو که څوک د دې حل ولټي، د حل لارې ډېرې اسانې دي او دې د امکانات هلته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس په کار شي. هغه دا دي، دلته خلک تقریبا د څلوېښت کاله دوی مهاجرت وکړو، دوی هلته نه سرپناه لري، دوی نه هلته روزګار لري، نه کار لري. دې خلکو دپاره موږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسې داسې اعلان وکړئ، کوم خلک چې فار مثال د ننګرهار، کونړ، لغمان دا ولایتونه واړه واړه ولایتونه دي او د دې خلکو تعلیم یافته هم زیات دي، که څوک یو نمره ځمکه غواړي صرف د سرپناه دپاره، نو هغه په دغه ولایتونو کې چې دی موږ دوی ته میشت کوو او دلته شارکونه ورکوو. او که څوک لس جریبه او شل جریبه ځمکه غواړي، هغه لوی فراخ مساحت لرونکي ولایتونه فار مثال فراش شو، نیمروز شو، هلمند شو، دغه لوی لوی ولایتونه دي دشت لري الته تلس لزری بشل چې دی ورکو ام دغه مستندوی ادارې جسمره دي دوی هغه د پاره یو ټویل بندوبست کی دی وو نور غزمه کی آبادی ځکه موږ پاکستان کې دشت آباد کړلې نو دا خلک په دې کې تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو بده و چې دا امید هم نو چې موږ به درکمه بوللته الته خو بده دې لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې د بچو د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه او بندوبست جوړیږي نو دلته دې لس جری بشل جری به ورکی نو یو خو به دا په افغانستان په خپله دغه موجوده نظام باندې بوج نشي ځکه چې دا به خپل خپل ودریږي هلته هغه به ځمکې نه حاصلات وصول کړي هغه به دې مارکیټونو ته لاړ شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونه د میوو مارکیټونه د سبزو مارکیټونه چې دغه دشت آباد شي نو دا به هم د خپل نظام سره مرسته وي او هم به دا سړی په خپله خودکفا شي نو په خپل خو باندې به مودریږي دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې داسې وکړي خودي همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
میاخیل صاحب کور ودان سلامت اوسئ نور خبرې هم تقریبا وشولې د حلارو وړاندوینې کوله چې حلارې د طالبانو حکومت ورکول شوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی ستانک ځای صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو بیا نو بحث سره پای ته رسو ځکه لګي چې بې پاتې دي مهرباني
ډیره مننه د تاسو قدرمن میلمه ته هم خراغلاس وایم لودین صاحب ما مخکې بحث وکړو اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یاو غاک باندے پٹھول کنوانسینونو پٹھول ساسمانونو چماجرین پا ہر ملک کی وسیع گی دیگو دی دستونز دی حل لپارا بایا دیگو دی دمراست دیگو دی دی حمایت غاک پورتا کودا دی مگا انسانی و اسلامی و وطنی وظیفہ دا ہاں ماجرین چھ پا افغانستان پا پاکستان کے پا ایران کے پا نور و ایوادو کے تاثر کو رہی تا نا تنہا دا چھ پا بلاروس کے پا نور پا ترکیہ کے پا ٹھولو ساہو کے بان پاتی دی او منتظر دی آغا سازمانون چھ دلوی تا وعدے ورکولے چھ تاثر مگبیائی آغا ایوادونا آلمان یا اروپائی و امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غږ کوو چې هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغه لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کړي بل موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډېر کم شوي دي هغه دروازې تر شام مهاجرین ورځي په اساسي شکل باندې چې کومه بودیجه د دوی اخلي کارمندان یې هلته کار نه کوي او دا خلک بې سرنوشت دي او رازم پر دبانه چې دلنه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده سار نشته سپین نشته پانګونه نشته تجاران د موږ چې دي په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري نو دا یو لویه ستونزه ده ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کالو کې د خلکو په غوښتنې سره د مردمی نهادو په برخو کې ډیزاین شوي دي ولی متاسفانه هلته خو دښتې دي هلته اوبه غواړي هلته سرپناه غواړي د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده هغه سازمانونه چې پخوا مې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري نو دا یو لویه فاجعه ده د دې لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په هماهنګۍ د دغه هیوادو سره او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري باید قوي دریځ ونیسي او د حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید له منځته راولي ځکه نور اساسي حل هم نه لري د افغانستان خلک هم بیچاره دی کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کولای ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلات تاسو پورې چې بیا پاتې منځوي نو
ډیره ډیره مننه اوریدونکو لتا سو مننه لخپلو میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال اسی بلاستان اگزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا لمشر پر علمی اخیل او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه
کوثر لجام را به دل یوب ها د یقین لغی جی راز جی دل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دئے تقدیر خوڑلی دئے نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دے دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گتر
مغرورانو تو زرونا چی زاڑا
شبي بولوچ ماکل ماتھا غدورو زنجیرونا کھاٹو پلتنا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی د خلقو
آزادی کا لار کا ولا کو افسوس سیاد میں بہت کل وزرونا